د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي په روان 2023 کال کې 3.5 میلیونه افغانانو چې 2.3 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي د بشري مرستو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.8 میلیونه ماشومانو او د هغو له کورنیو سره مرسته کړې او په دې لړ کې د دې سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو 6% کزو هم ګټه اخیستې. په راپور کې د روان کال په مې میاشت کې د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو په 1 ولسوالیو کې د بارانو او ناڅاپي سیلابونو د زیانونو یادونه شوې او وایي دا سږ کال په افغانستان کې تر ټولو زیات ورانوونکي او خونړي سیلابونه وو چې په ترڅ کې 1.3 کسان مړه او 298 نور ټپیان شول. یونیسف وایي د سږني کال په لومړني نیمایي کې نږدې 4.5 لک کسانو ته د څښاک پاکې اوبه، 2.5 لک کسانو ته د حفظ الصحې خدمات او 1.5 میلیون ډیرو کسانو ته د روغتیایي خوندیتوب پیغامونه رسولي. د لوګر له مسایناک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ادارې د رئیس ذبیح الله سادات له قوله خبر ورکړی چې له مسایناکان څخه ترلاسه شوي 1.6 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو، عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې په دغو ترلاسه شوو آثارو کې سفالي لوښي او همدارنګه تیلي څراغونه او څرخني شامل دي. په مسایناکان کې د کیندنو لومړنۍ چارې د روان کال د زمري میاشتې په لومړیو کې د چینایي شرکت ام سی سي لخوا پیل شوي دي. د دې کان د استخراج تړون په 2008 کال کې د حامد کرزي د ولسمشري پر مهال لاسلیک شو، خو عملي چارې د دې کان په ساحه کې د یو لرغوني ښارګوټي د موندلو له کبله ځنډ سره مخ شوي دي. پاکستانی سوداګر وایي وسله والې ډلې هره میاشت له دوی څخه میلیونونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پښتونخوا ایالت د سوداګرو ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل داسې سوداګر باندې وی چې پاکستانی طالبانو به هغو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نه وی کړی. نوموړی زیاتوي په خبر پښتونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او نامنیو له کبله یا بندي شوي او یا پنجاب ته لیږدول شوي دي. امریکا متحده ایالاتونو په انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسولیت پر ایران وراچولای. د امریکا د متحده ایالاتونو اطلاعاتي سرویسونو ویلي د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندید ډونالد ترامپ هم دارنګه د دیموکراتانو د نوماندي کاملا هاریس د ویب پاڼو د هکولو مسولیت په ایران پورې راجع کیږي او هغوی لا هم هڅې کوي چې د دوی پاڼې هک کړي. شاوخوا 10 ورځې مخکې د ډونالد ترامپ یو پاڼه هک شوې وه چې ځینې اسناد افشا شوي وو. اخوا اف بی ای او څو نور اژانسو پرون په یو ګډه اعلامیه کې ویلي ایران د امریکا د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو د پاڼو د هک کولو په لټه کې ده او دا د ایران د مداخلې د یوې لا پراخې پروسې برخه ده. د امریکا څخه بل خبر ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ورځ وویل دیموکراسي باید وساتل شي. یو اتیا کلن بایدن چې بیګانه وخت د امریکا د دیموکرات ګوند په ملي مجمع غونډه کې غږېده له تود هرکلی سره مخ شو. د دیموکراتانو دغه لویه غونډه په شیکاګو کې پیل شوې. د غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس وویل چې دیموکراتان باید د تل د جو بایدن منندوی واوسي. تمه ده د دیموکراتانو په دې ملي غونډه کې کاملا هاریس په رسمي توګه د دغه ګوند لخوا ولسمشري ټاکنو ته کاندید شي. هاریس وروسته له هغه نومانده شوه چې جو بایدن له کاندیداتورې لاس په سر شو. او د کرکټ مینوالو ته دا چې نن د بند امیر او مسایناک ټیمونه سره لوبه کوي. د بند امیر ټیم په لومړۍ پاڼۍ کې بیټنګ انتخاب کړی دی او تر دې دمه په 1400 اوورونو کې 2 لوبغاړي لاسه ورکړي او 2 نوي منډې کړي. حشمت الله شهید 40 ناسوځېدلی او کریم جنت 1 منډې کړي دي. د مسی ایناک لوبډله بیا په 50 ټیمونو کې اول او بند امیر دویم مقام لري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سې جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سې همدالکې نه یې خوښ، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً همداسې سوې دي.
ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي،
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لور نه خپل د زمانه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي، نه یې منلې، هغه څه چې دوی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. درمنوکونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ یې په مخبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ تم نه رسېدلې، خپل لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکې. هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه سې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سې هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سې همدالکې نه یې خوښ، یا یو کور کې سره را لوی وي، بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ ته ښځه مېړه یو. نو آینده کې دا رقم د نږدې رفیقې سوي چې ما لیدلې چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، داوی وي، همدا سي سوي دی، هلک کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کې، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا هلک وژني. نو ډېرې پیښې دا رقم سوي دي، وړو کې توپ کې خو هېڅکله نه په کار سي، همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپل ویله منځه ځي، د کورنۍ کومه کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپل ویله منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پیښېږي، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً همداسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قوم، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سې، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړی وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته یې ښځه وکړه، خبر هم نه ما ته څو کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سې وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اطمن لري. که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلې، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډیر غلط کار ده. کچیر دوی اوله کی خبره وو کی هغه بیا غټ سی هغه یاد یالک سی هغه جلی خوخه نه یاد جلی هغه لک خوخه نه بیا دوی دغه کوم مشران چی دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تاما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپل خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږي نو زه به دسې وکړم هغه سې وکړم نو هغه دشمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نه امید وي. هغه زندګي ورته داسې لکه تورې شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي. د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي.
دا کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي. یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آینده یې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي. او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدارقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړه کړی یا چاته ورکړی ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کړي نو بېخي یې مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري. دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. بهر علاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط هم اوس دا نه ایجابوي. اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاک لوي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې. نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پونوم کولو علت وایي.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل دغسې سرنوشت سره مخامخ شوی وم. زما خپله خورکۍ وه زما د